د مازدیګر څلور بجې دي. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونو ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، په دې یو ساعته خپرونه کې چې د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، و باورئ چې د حکومت اجرایه ریاست د امریکا د حکومت د هغې پریکړې هرکلی کوي چې پاکستان ته مرستې بندې کړي. د انتخاباتو اړوند راپورونه او نور موضوعات هم لرو، او د یو کلی زر غږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه په وروستۍ دوهمه نیمایي کې خپروو. له هر څه مخکې تاسو د خبرونو اوریدو ته رابولم چې اجمل اند چمتو کړي دي.
په جرمنی کې یوې محکمې هغه ځوان کډوال چې دا کوي د افغانستان دی او خپل ملګری وژلې وه، پاتنیم کاله بند محکوم کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي ټاکل شوی چې د پاکستان پوسټ د امریکا د 300 میلیونو ډالرو مرستې د لغوه کېدو مسله د خپل امریکایي سیال مایک پمپیو سره وڅېړي. او رپورټونه وایي چې د هند په شمالي ایالت او اتر پردیش کې سخت موسمي بارانونو له امله سیلابونو تر 20 زیات کسان وژلي دي. په مخکې بشپړو خبرونو ته په سر کې هم په افغانستان کې د څو امنیتي پیښو په اړه. تیر شپه د پکتیکا ولایت په مرکز شرنه کې درې د هلکانو لیسې تخریب شوې دي. د دې ولایت د پوهنې رئیس انجینر مهراب الدین شفق ازادي راډیو ته وویل تیر شپه وسلوالو په شرنه کې د حضرت بلال خواجه خیل او سید جلال بخاري په نامه د هلکانو لیسې د ماینونو په ذریعه تخریب کړې دي. خغلی شفق ویل وسلوالو د یاد خونځیو ساتونکي له خونځیو استلی او بیا خونځی د ماینونو او راکټونو په ویشتلو تخریب کړی او ویجاړ کړی دي. تر اوسه پورې د دې پیښې مسولیت کومې مشخصه ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د بلخ امنیتي چارواکي وایي وسلوالو دولت آباد ولسوالۍ د چاهي سیمه نیولې ده. په مزار شریف کې د ازادي راډیو خبریال د سیمه ییزو امنیتي چارواکو له قوله ویلي چې وسلوالو طالبانو تیره شپه د دولت آباد ولسوالۍ په چاهي سیمه برید کړی. وسلوالو طالبانو بیا په یوه خبر پاڼه کې ادعا کړې چې د سیمې بازار د دوی تر ولکې لاندې دی او دغلته یې د افغان امنیتي ځواکونو طرف ته تلفات اړولي. د دولت آباد ولسوالۍ امنیه قومندان فضل الدین نجمزاده ازادي راډیو ته ویلي چې د وسلوالو د ځپلو لپاره عملیات پیل شوي او ډېر زر به د چاهي سیمه له وسلوالو پاکه کړي. افغان چارواکي وایي اروزګان ولایت په چورا، چینارتو او خاص اروزګان ولسوالیو کې د ملي اردو په عملیاتو کې وسلوال طالبان وشل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. جنوب کې د 215 ماتم قلي اردو ویان یحیی یالوی د دوشنبه په ورځ ازادي ګراډیو ته وویل د عملیات په تیرو څلیر ساعتونو کې شوي دي چې پکې د وسلوالو طالبانو یو شمیر سپکې او درنې وسلې هم لمن زوړل شوي. وسلوالو طالبانو د افغان حکومت د دې عملیاتو په تړاو سندي ویلي خو د مرکز ترینکوټ اړوند د پایناوې سیمه کې د افغان ځواکونو په یو کاروان د بریدي یادونه کړې ده. د کابل په بازارونو کې د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیا په بیسارې توګال وړه شوې ده. د کابل د صرافانو د شورا ویان مجید احمدزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دا په تیرو 15 کلونو کې لومړی ځل دی چې د ډالرو په وړاندې افغانۍ تر دې حده رالوي. نوموړي وویل چې یو ډالر دا مهال د 40 افغانیو سره تبادله کیږي. په جرمني کې وی محکمې هغه ځوان کډوال پاتنیم کاله بند محکوم کړ چې دا کوي د افغانستان دی او د پناه غوښتنه یې مرات شوې. دا کس د خپلې پخوانۍ جرمنۍ ملګري چې 15 کلنې وه د وژنې په جرم په زندان محکوم شوې. د وژنې دا قضیه په جرمني کې خي اړخي ګوند د کډوالو پر ضد خپل انتخاباتي کمپاین کې وکاروله. د کډوال ادعا کوي چې د افغانستان دی او همدارنګ خپل نوم یې عبدل خودلې د دویم نوم یا تخلص پاړې سندې ویل شوی. نوموړي اعتراف کړی چې پر خپلې جرمنۍ ملګري د ډسمبر په میاشت کې په یو درملتون کې د چړو گزارونه کړی او هغه یې وشلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي ټاکل شوی ده چې پاکستان پوسټ د امریکا د 300 میلیونه ډالرو مرستې د لغوه کېدو په اړه بل خپل امریکایي سیال مایک پمپیو سره خبرې وکړي. قریشی پرون ناوخته خبریالانو ته ویل دا موضوع د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پمپیو او د امریکا له لوی درستیز جنرال جوزف ټرنفورد سره په لیدنه کې چې ټاکل شوی دوه ورځې وروسته اسلام آباد ته ورشي یادوي. قریشی وویل له پمپیو سره به کینی خپل نظریات به ورسره شریک کړي او د هغه به هم واوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر همدارنګ وویل چې دا پیسې مرسته نه ده بلکې د پاکستان هغه پیسې دي چې د پوینا د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې لګولې چې امریکایي باید ورکړي. ریپورتونه وایي د هند په شمالي ایالت اتر پردیش کې سخت موسمی بارانونو او لامل یې راوتلو سیلابونو تر و بشتو زیات کسان وژلي. ویل کېږي چې د دې ایالت له 15 ولسوالیو څخه یولس یې د شنبې او یک شنبې په ورځ بارانونو او سیلابونو ځپلي. ځایي چارواکو ویلي چې د شاهجانپور سیمه تر ټولو ډېره ځپل شوې ده، چیرې چې شپږ کسان وژل شوي او د دې ویره شته چې د قربانیانو شمیر زیات شي. او په برما کې وی محکمه د رويټرز خبري اژانس دوه تنه خبريالان د روهنګي اقلیت پاړه د ریپورتونو د ورکولو په تړاو په وک کاله بند محکوم کړي. د برما د قضایي سیستم یو قاضي د دواړو ژورنالستان دوه دیرش کلن والون او اتویش کلن کیاسیو د دولت د اسرارو د قانون په ماتولو مجرم بللی او پرې د وک کاله زندان حکم کړی دی. د برما د محکمې د حکم نړیوالې غندنې راپورته کړي او د اې د رسنیو پر ازادۍ برید بللی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغان حکومت اجرایه ریاست پر پاکستان د مرستو د بندولو په برخه کې د واشنگتن د پریکړې هرکلی کوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولسی جرګې هغو کاندیدانو ته خبرداری ورکړی چې لا هم پر خپلو دندو کار کوي او یا یې له وخته مخکې کمپاینونه پیل کړي. د انتخاباتي کمیسیونونو او کاندیدانو ترمنځ وروستۍ ناندرۍ په یوه مرکه کې څیړو. په نورو موضوعاتو کې افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د خبرو لپاره د سیاسي جریانونو د تیاری هرکلی کوي، خو دا هڅې دوی وایي چې باید د سولې لعالي شورا او حکومت سره همغږي وي. په یو بل راپور کې به د اولمپیک د ملي کمیټې پر چارواکو له هغو انتقادونو خبر شي چې وایي آسیایي لوبو ته لوبغاړي د استعداد پر بنسټ نه بلکې د اړیکو له مخې غوره شوي.
لوبغاړو منظم تمرین نه لاره لوبغاړي استعداد له مخې غوره شوي، نو تقریبا هر یو مډال موږ ته 1,000,000 افغانۍ باندې ولیدل.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور راپورونه هم لرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د یو کلی زر غږونه د راډیوي ډرامې د یوې برخې اوریدل هم مه هیروئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په موکړې د دې خبرونې لومړی موضوع ته د افغان حکومت اجرایه ریاست د متحدو ایالاتو د هغې پریکړې هرکلی کړی چې له مخې پر پاکستان 300,000,000 ډالره مرسته بنده شوې ده. د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم نن ازادۍ راډیو ته وویل چې لازم فشارونه کولی شي دا هیواد د تروریزم له ملاتړ څخه راوګرځوي. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان هم د امریکا د دې پریکړې هرکلی کوي او د دوام غوښتنه یې لري. اکرام الله اکرام په خپل راپور کې دا موضوع څېړلې ده.
د افغان حکومت اجرایه ریاست باور لري چې پر پاکستان د امریکا اقتصادي بندیزونه کولای شي یاد هیواد د تروریزم له ملاتړ راوګرځوي. د اجرایه ریاست مرستیال وین امید میسم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی د ټولو هغو پریکړو هرکلی کوي چې له مخې د تروریزم پر ملاتړ هیوادونو نړیوال فشار زیاتیږي.
هر ګونه اقدام که منجر به تحت فشار قرار دادن
هر هغه ګام چې د تروریستي ډلو ملاتړ تر فشار لاندې راولي مونږ یې هرکلی کوو او داسې اقدامات د افغانستان سیمه او نړۍ په خیر ګڼو، ځکه زمونږ په باور په افغانستان کې د تروریستي ډلو د ژوند یوازینی لامل له دوی څخه ملاتړ دی.
ښاغلي میسم وویل چې پر پاکستان د پوځي مرستو بندېدل د جنوبي اسیا په اړه د امریکا د حکومت د پالیسۍ یوه برخه ده. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د امریکا دفاع وزارت اعلان وکړ چې له پاکستان سره د هغو 300,000,000 ډالرو د مرستې د لغوه کولو پریکړه کړې چې مخکې د سخت دریځو پر وړاندې د دې هیواد لخوا د کافي اقداماتو د نه کولو په خاطر ځنډول شوې وه. متحده ایالات پر اسلام آباد تور پورې کوي چې هغو سخت دریځو ته خوندي ځایونه ورکړي کوم چې په افغانستان کې له تېرو 1,000,000 راهیسې جګړه پر مخ وړي، خو پاکستان دا تورونه ردوي. د امریکا د دفاع وزارت ویان ډګرمن کانفاک نه وویل چې دغه 300,000,000 ډالر به په بل ځای مصرفېږي، ځکه پاکستان د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د ملاتړ لپاره پریکنده اقدامات نه دي کړي. ښاغلي فاکنر دا هم ویلي چې د روان کال په لومړیو کې کانګرس پر پاکستان د ائتلاف د ملاتړ د صندوق په چوکاټ کې 500,000,000 ډالر نور مرسته مرسته هم بنده کړی و او د دغه نوې مرستې لغوه کېدو سره ټول 800 میلیونه ډالر مرستې له پاکستان ګرځول کیږي. خو اوس پښتنه دا چې د پاکستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتو روسي پریکړه به په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه څه تاثیر ولري. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي اغیز به هغه محل ولري چې افغانستان له رامنځته شوي فرصت ګټه پورته کړي او د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د پاکستان د تروریزم پالنې مسله په جدیت سره مطرح کړي. لډلی احمد سیدی ازادي راډیو ته وویل
دا په پاکستان باندې تاثیر لري، مشروط دي دی شرط چې افغانستان د دې موقعنه استفاده وکړي. اوس په دې کې کومکونه لغوه شو، داسې معلومیږي چې پاکستان یو تروریست پرور مملکت دی. د دې باره کې باید امریکا چون په شورای امنیت کې د ویټو حق لري، افغانستان دې استفاده وکړي چې دغه مسله د پاکستان د تروریست پروري شورای امنیت کې مطرح کړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې او شمیر غړي هم د امریکا په دې پریکړه خوښي څرګندوي. د دغه جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي نادرخان کټوازی وویل د پاکستان په وړاندې باید د امریکا د متحده ایالاتو ورته بندیزونه دوام پیدا کړي څو یاد هیواد د تروریزم لملاتړه لاس په سر شي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي هغه کسان چې کاندیدان دي او استعفای نه ده کړې، د اثبات په صورت کې به د کاندیدانو له وروستي فهرست څخه حذف شي. د دې کمیسیون کمیشنر او ویان علي رضا روحاني نن په کابل کې خبریالانو ته وویل همداراز هغه کسان چې له وخت مخکې کمپاین کوي له قانوني چلند سره به مخامخ شي. له کابله رحمت الله افغان او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي هغه کاندیدان چې استعفا یې نه وي ورکړي او یا له وخت مخکې کمپاینونه کوي له جدي قانوني چلند سره به مخ شي. د دغه کمیسیون کمیشنر اویان علي رضا روحاني د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د هغو کسانو نمونه به د کاندیداتورۍ له وروستي لیست نه حذف شي چې په استعفا مکلف وي خو تر اوسه استعفا نه وي ورکړي.
کسانی که استعفا ندادن و بر اساس قانون مکلف
هغه وای هغه څوک چې استعفا نه وی ورکړي او قانون په استعفا مکلف کړی وي، که استعفا نه وی ورکړي او انتخاباتي کمیسیونونه اخفال کړی وي، که کاندید وي او لکارځای استعفا نه وی ورکړي، نو دوی به د کاندیدانو په شرایطو برابر نه پیژندل کیږي. هم اوس او هم وروسته د کاندیدانو له لیست نه د حذف قابل دي. د انتخاباتو یو شمیر څارونکي بنسټونه وای داسې ډیرای موارد شته چې کاندیدانو استعفاګانې نه دي ورکړي او له کاندیدۍ سره سره خپل پخوانی کارونه کوي. بلخوا په کابل ښار او یو شمیر نورو لویو ښارونو کې ځینو کاندیدانو په واټونو او څلور لارو کې د خپلواکۍ د بیرته اخیستنې د ورځې او لوی اختر د مبارکیو په بهانه خپل لوی لوی تصویرونه لګولي دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مانی چې یو شمیر کاندیدانو له وخت مخکې کمپاینونه کړي خو ټینګار کوي چې له وخت مخکې کمپاین کوونکي به له قانون سره سم له 1,00,000 افغانیو نیولې تر 50,000 افغانیو نقدي جریمه سي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو اجرایوي رئیس وایي ډیری داسې کاندیدان شته چې د سیاسي کارپوه په صفت په رسنیو کې خبرې کوي چې دا هم یو ډول کمپاین ده او سرغړونه بلل کیږي. یوسف رشید زیاتوي له وخت مخکې هر ډول دود دستور چې د خلکو ذهنونه تسخیر او افکار د ځان په ګټه راواړوي کمپاین بلل کیږي. د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات د روان مریز کال د میزان په 28مه تر سره کیږي چې رسمي کمپاینونه د میزان په 6مه پیلېږي او د میزان په 6مه پای ته رسیږي چې بیا وروسته 8 ساعته د سکوت وخت دی. د انتخاباتي چارو یو شمېر کارپوهان وایي انتخاباتي کمیسیونونه باید له استعفا لیک پرته کاندیدانو ته دا اجازه نه وای ورکړي چې وروستي لیست ته لاره پیدا کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخواني رئیس نجیب الله احمدزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ولسی جرګې کاندیدان د دینه مخکې باید هغه خپل استعفا په لیکلي ډول باندې د کمیسیون ولایتي دفاتر ته یا مرکزی دفتر ته باید تسلیم کړي وای. د دینه مخکې هغه کسانو چې هغه تر اوسه پورې اخیری لیست لاره پیدا کړي دا او استعفاګانې نه دی ورکړي، دا په دې دلالت کوي چې کمیسیون نشي توانېدلې چې راتلونکي ټاکنې صحیح مدیریت.
له دې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي وو که ثابت شي چې کاندیدانو له وخت مخکې کمپاین کړی او یا استعفا یې نه دی ورکړي، ممکن نمونه له لیست نه حذف شي.
په راپور کې مو واوریدل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولسی جرګې هغو کاندیدانو ته خبرداری ورکړی چې لهم پر خپلو دندو کار کوي او یا یې له وخته مخکې انتخاباتي کمپاینونه پیل کړي دي. پر انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه د انتخاباتو له کمیسیونونو څخه غواړي چې له وخت نه مخکې د کمپاینونو مخه ونیسي. دوی وایي دا چاره د انتخاباتو روان بهیر تر پوښتنې لاندې راولي او د نورو نوماندانو په حق کې زیاتی دی. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال محمد واصل وصال د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا له اجرایوي مشر یوسف رشید سره په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی دي چې څنګه کېدای شي له وخت نه مخکې کمپاینونه بند شي.
دوی چې په تاګر کې څه چې مهم دي سره دې چې دموګه ادارات باید خپل سلام د قانون په اساس سره کړی به طرفانه وي خپلواک توګه باندې وي. په عین حال کې د قانون اول مراتول یو اصلي ضرورت ده. که چېرته قانون نقدیږي که هغه د کاندیدانو لخوا نه وي یا د ادارات لخوا نه وي د خپلواک کمیسیون لخوا نه وي همداسې د ګوندو لخوا نه نو دا به کولی شي چې هغه یو لوی فاجعه په ټاکنه کې رامنځته کړي. له بده مرغه اوس موږ ګورو چې ځینې حالات خپله زموږ د ټاکنو کمیسیونونه د قانون د نقص مرتبي او په ځینې حالات کې خپله کاندیدان او حتی سیاسي ګوندونه نو زموږ هیله دا ده که چېرته دوی د قانون په نقص باندې ټینګار وکړي او هغه کراتو سره مات کړي نو د یوې خوا د ټاکنو پروسې اعتبار ته صدمه رسېږي او بل یو فرهنګ هغه چې د قانون ماتونه ده هغه بیا په دوه باندې بدلېږي او سبب د قانون پروا څوک نه کوي. هر څوک غواړي چې مقصد له وضعیت نه ګټه واخلي که هغه مشروع یا غیر مشروع وي حتی په پایله باندې هم بس.
بلې رشید صاحب، دلته د کمیسیون او د انتخاباتو د سار بنسټونو دنده څه ده چې له دغه سې چارو مخنیوی وشي؟
بېله شکه چې د نه درناوي د نه مراعات بدلونه باید پیدا شي. په یو حالت کې کېدای شي ځینې کاندیدان په دې باندې پوه نه وي چې دوی د دغه سې تخلفاتو مرتکب کېږي. نو هغوی لپاره زموږ وړاندیز دا ده چې د ټاکنو خوراک کمیسیون په منظمه توګه د کاندیدانو سره په کابل کې په ولایت کې دوی دفترونه باید خپل اړیکې وساتي، هغوی راوغواړي، هغوی ته معلومات ورکړي د قانون په اړه باندې
باندې
حتی نو پکې په خامخا یو سرګن تخلف سره کیږي. تخلف لزانه سره غزین هغه اقدامات مشکل چې مسلو خونه راجل بوي چې حتی جریمه او کډیر شدید وي او څو کرته د نفس کیږي د دهاس امکان همسه.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید ول ازادي رادیو سره په خبرو کې په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي که د جعلي تذکرو او سټیکرونو په اړه په پلټنو کې سیاسي ګوندونه ښکیل ثابت شي نو د قانون له مخې به جزا ورکړل شي. د ملي ستر ائتلاف په نوم سیاسي جریان ویلي دي چې د انتخاباتو په برخه کې یې لسګونه زره جعلي اسناد راټول کړي او ادعا لري چې په درغلیو کې یوازې حکومتي بنسټونه ښکیل دي نه سیاسي ګوندونه. خو د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نن ازادۍ راډیو ته وویل دوی د سیاسي ګوندونو د دې تورونو په اړه جدي پلټنې پیل کړي. یوسف خان ځدران په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د جعلي تذکرو او سټیکرونو د سرچینو د موندلو په هدف یې جدي پلټنې پیل کړې. د یاد وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که په دغو پلټنو کې د سیاسي ګوندونو په شمول چې د اسناد یې راټول کړي هر څوک ښکیل وګڼل شي قانوني چلند به ورسره وشي. د کورنیو چارو وزارت د افغانستان له لوی ملي ائتلاف نه غواړي چې په پلټنو کې ورسره لازمه مرسته وکړي.
مو غوښتنه د همدغې محترمو سیاسیونو څخه دغه ده چې دوی ووایي او دوی دغه معلومات دې چې د خلکو سره دغه معلومات دوی شریکوي چې دغه تذکرې موږ لاس ته راوړی دي او دا جعلي دي. له کشفي امنیتي ارګانو سره هم دوی معلومات شریک کړي چې دا یې له کومه کړي دي. ترڅو موږ کولای شو چې اصلي عاملین تشخیص کړو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف چې له یو شمېر ګوندونو جوړ دی، د شنبې په ورځ شاوخوا 100,000 تذکرې چې انتخاباتي سټیکرونه هم پرې لګېدلي وو له رسنیو سره شریک کړل. دا ائتلاف ادعا لري چې 40 تذکرې او سټیکرونه په انتخاباتو کې د حکومت په ګټه د درغلۍ په هدف جوړ شوي دي. خو د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزي ادارې او د انتخاباتو خپلواک کمیسون پرون یک شنبه په دوی لګېدلې د درغلۍ هر ډول ادعاوې رد کړې. دوی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او دغه شان له عدلي او قضایي ارګانونو وغوښتل چې په دې اړه پلټنې وکړي چې ملي ائتلاف یا جعلي اسناد له کومه کړي او څوک د انتخاباتو ملي پروسه سبوتاژ کول غواړي. ملي ائتلاف بیا وایي چې دوی دا اسناد له ټولنې راټول کړي دي. د دغه ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا ازادي راډیو ته وویل جعلی اسناد راټولولو نه هدف شفاف انتخابات ته زمینه برابرول دي چې په خبره یې حکومت ورته ژمن نه دی. د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات د را روانې میزان د میاشتې په 28 نیټه کیږي چې څرنګوالي او شفافیت یې د حکومت او ځینو سیاسیونو ترمنځ جدي بحثونه راپارولي دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي هر هڅه چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو لپاره کیږي باید له حکومت او د سولې له عالي شورا سره په همغږۍ کې وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ستر ائتلاف په نوم سیاسي ډلې او ځینو نورو سیاسي جریانونو په دې وروستیو کې ویلي دي چې دوی په هر ځای کې له وسلوالو طالبانو سره خبرو ته چمتو دي. له کابله خان محمد سین په دې اړه راپور راکوي.
د افغانستان اجرائیه ریاست وایي هر ډله چې د خبرو میز ته د وسلوالو مخالفینو د هڅولو توان ولري او په دې لاره کې رښتینې ګامونه پورته کړي، حکومت ورسره نه یوازې دا چې ستونزه نه لري بلکې هرکلی کوي. د دغه ریاست د ویان مرستیال امید میسم د دوشنبې په ورځ له وسلوالو طالبانو سره د سیاسي جریانونو د خبرو په اړه ازادي راډیو ته وویل
رهبری روان دي مذاکره او گفتگو متعلق به شورا
د وویل د سولې د خبرو او مذاکراتو لارښوونه د سولې په عالي شورا پورې اړه لري. خو ملي او سیاسي شخصیتونه او جریانونه چې د سولې او ثبات د راوستلو وړتیا ولري کولی شي مخالفین د سولې د خبرو میز ته کښېنوي. په دې برخه کې د دولت لخوا کومه ستونزه نشته، خو اړتیا ده چې دا هسې د حکومت او د سولې له عالي شورا سره په همغږۍ کې ترسره شي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د لوی ملي ائتلاف ځینو غړو او یو شمېر سیاسي ګوندونو د ماسکو د ناستې په شمول له وسلوالو طالبانو سره په خبرو کې د ګډون لپاره تیاری ښودلی دی. راپورونه وایي په پام کې ده چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف او یو شمېر سیاسي ګوندونه په راتلونکي کې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو لپاره خپل پلاوی وټاکي. ټاکل شوی وه چې د سپتمبر د میاشتې په لومړیو کې په مسکو کې د افغانستان د سولې په تړاو یوه ناسته جوړه شي چې طالبان هم وربلل شوي وو، خو افغان حکومت په دغه ناسته کې له ګډون نه ډډه وکړه او ټینګار یې وکړ هره ناسته چې د افغانستان د سولې په تړاو جوړیږي باید د افغانستان په ملکیت ترسره شي. خو دغه ناسته د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاروف ترمنځ د ټلیفوني خبرو په نتیجه کې وځنډول شوه او تصمیم ونیول شو چې دغه ناسته د افغانستان او روسیې په کوربتوب جوړه شي. بلخوا د ولسی جرګې ځینې غړي باور نه لري چې طالبان د له داسې ائتلافونو سره چې د حکومت غړي پکې شامل وي خبرو ته لیواله شي. د ولسی جرګې غړي خالد پښتون ازادي راډیو ته وویل دغه ائتلافونه تر اوسه ځانګړي تعریفونه نه لري.
وخت چې هغوی د افغانستان د حکومت د افغانستان د سولې شورا نه مني، پس ائتلاف خود به خود به ذات خود د حکومت جز دی، خو یا وکیلان یا معاونین یا تا مهم کسان د حکومت پکې کیږي. پس نو فرق چی دی؟ په همدا خاطر زه وایم چې ائتلاف باید ځانته یو درست تعریف جوړ کړي. وخت دوی تعریف جوړ کړي باید د حکومت سره ځان جلا کړي، بیا نو په یو بل عنوان سره و طالبان پر مخ شي. په موجوده تعریف زه فکر نه کوم چې طالبان د دوی خبرو تازه
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د سیاسي چارو ځینې پوهان هم په دې باور دي چې طالبان به له دغو ائتلافونو او سیاسي ګوندونو سره خبرو ته حاضر نه شي. دیرالې جاوید کوهستانه وای چې ستونزمنه به وي چې د افغان حکومت اپوزیسیون چې غړي د حکومت په جوړښت کې هم زیاته ونډه نه لري او پخوا تر دې له طالبانو سره په جګړو کې هم ښکیل و وتوانېږي چې له دغه ډلې سره خبرې وکړي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
خزر من اوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. په یو راپور کې به واورئ چې په جګړه ځپلي هلمند کې د هغو سړکونو ترمیم او بیا رغونه پیل شوې ده چې په جګړو کې زخمی شوي دي.
دا لس کیلومتره په اردو کې په څلور کیلومتره سړک باندې د 5 سانتي په اندازه باندې نوی فرش اچو او نور ټپونه چې دي هغه ټپونه به ټول په معیاري شکل باندې نیول کیږي.
په نړیوالو مسایلو کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریې ادلب ښار باید د حکومت ضد یاغیانو څخه تصفیه شي. د ازادۍ راډیو خپرونې اوري. د افغانستان پر ورزش د څارنې یو شمیر بنسټونه وایي د اولمپیک ملي کمیټې او د بدني روزنې ریاست د کمزوري مدیریت له کبله افغان لوبغاړو په آسیایي اولمپیکي سیالیو کې ډېرې بریاوې ترلاسه نه کړې. د افغانستان د ورزشي خبریالانو د فدراسیون مرستیال ابراهیم مومند ازادۍ راډیو ته ویل د سیالیو ته لوبغاړي د استعداد پر ځای د واسطو او روابطو له مخې غوره شوي وو. لبلې خو د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې امکاناتو ته په پام سره افغان لوبغاړي د آسیایي اولمپیک په سیالیو کې ښه ځلیدلي او له دغو سیالیو ترلاسه شوې پایلې دوی ته د قناعت وړ دي.
د افغانستان د ورزش نه د ساریو شمیر بنسټونه او ورزشي کارپوهان په انتقاد سره وایي چې د اولمپیک ملي کمیټې او بدني روزنې ریاست د منظم پلان د نشټوالي او د استعداد له مخې د لوبغاړو د نه ټاکنې له امله افغانستان د آسیا په اولمپیکي سیالیو کې تر نورو هیوادونو شاته پاتې شو. د افغانستان د ورزشي خبریالانو سازمان مرستیال ابراهیم مومند د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغو سیالیو ته زیاتره لوبغاړي د واسطو او روابطو له مخې ټاکل شوي وو او غوره شویو لوبغاړو دغو سیالیو ته ښه تیاری هم نه درلود.
منظم تدریم نه لاره لوبغاړي هغه استعدال له مخې غوره شوي نو تقریبا هر یو مډال موږ ته په 1,000,000 افغانۍ باندې ولیدلی دی، ځکه 2,000,000 افغانۍ د دغې ټول سفر لپاره بودجه ټاکل شوې وه. اولمپیک مینجمنټ هغه چې هغه یو فلمي یو
افغانستان په دغه سیالیو کې د دوو برونزو میډالونو په ګټلو سره د آسیا په اولمپیکي سیالیو کې د ګډون کوونکو شپږ سلوېښت هیوادونو ترمنځ 15 مقام خپل کړ. د آسیا د 2013 کال په اولمپیکي سیالیو کې چې د انډونیزیا په جاکارتا کې وشوې د افغانستان 130 کسیز کاروان پکې ګډون کړی و چې 9 لوبغاړي او نورې روزونکي او د اولمپیک ملي کمیټې مسؤلین ول. خو د دغو سیالیو د رسمي ویبپاڼې د معلوماتو له مخې په سږنۍ آسیایي اولمپیکي سیالیو کې له افغانستانه باید 15 نارینه او ښځینه لوبغاړو په 14 رشتو کې ګډون کړی وای. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د معلوماتو له مخې افغانستان په 14 بیلابیل رشتو ځغاسته، لامبو وهنې، باسکټبال، غیګنیونې، تکوندو، پراشوټ اچونې، بیډمنټون، جوجستو، جودو، کراټه، سوک وهنې، وزن اوچتونې، وشو، والیبال، رګبي او کورش برخه کې ګډون کړی و چې یوازې په 2 رشتو کورش او وشو کې د برونزو 2 مډالونه د منصور سروري او خالد هوتک لخوا ترلاسه شول. په دغو سیالیو کې چین د 132 سرو زرو، 290 سپینو زرو او 15 برونزو مډالونو سره لومړی، جاپان د 50 سرو زرو، 55 سپینو زرو او 40 برونزو مډالونو سره دوهم او کوریا بیا 79 سرو زرو، 85 سپینو زرو او 10 برونزو مډالونو په ګټلو سره دریم ځای خپل کړ. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د سویلي کوریا د 2014 کال په تیر پړاو آسیایي اولمپیکي سیالیو کې په کرکټ کې د سپینو زرو او په تکوندو کې د احمد رومان عباسي لخوا د برونزو یو مډال ګټلی و. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې سکرتر جنرال محمد یونس پوپلزی وایي چې افغان لوبغاړي شته او امکانات ته په کتو په سږنیو آسیایي اولمپیکي سیالیو کې ښه ځلیدلی دي.
دغه سیالۍ چې په اندونیزیا کې ترسره شولې او نتایج یې زموږ په نظر باندې قناعت بخش دي. که تاسو توقع لرئ چې د افغانستان لوبغاړي د چین په تناسب باندې وځلیږي نو بیا همدغسې د چین په شکل باندې د چین د ملک په شکل باندې امکانات ته ضرورت لري، همداسې روزونکو ته ضرورت لري.
په ورته وخت کې د ورزشي چارو کارپو مجیب رحماني وایي که افغانستان غواړي چې په نړیوالو سیالیو کې ښه نتیجه ترلاسه کړي نو پکار ده چې په ورزشي فدراسیونونو او بنسټونو سار جوړ کړي او هغه لوبغاړي چې ښه استعداد لري باید هغوی ته د پرمختګ لپاره ښې زمینې مساعد کړي. بلخوا د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې سکرتر جنرال بیا وایي چې دوی په هیواد کې د ورزش او لوپاړو د ودو پرمختګ لپاره سلور کلن ستراتیژیک پلان جوړ کړی چې ورسره به په ورزشي بنسټونو